درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نننۍ یکشنبه د عقرب له 11 او د نومبر له لومړۍ سره برابره ده. د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان د جګړې لشکلو خواو د ملکي مرجوبلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د خبرونو اوریدو ته رابولم. افغان امنیتی چارواکي وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شو او د امریکا ځانګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وژغوره. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړې او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښامه روان دي.
میوند ولسوالی د میا کاریس په سیمه کې ولس وسلوال تر ارګر وژل شوي، دوه زخمیان دي. د ژیړې ولسوالی په نلغام کې 15 دیش وسلوال تر ارګر وژل شوي دي.
شاغلی بارکزی هم درازوی په ارغنداب کې هم 15 دیش وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمانداني ویندوی د افغان ځواکونو د مرجوبلو په اړه څه ندی ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو و پوستې له مقاومت پرته دوی ته پریښي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالی ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د والی ویندوی وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر 15 زیاتو وسلوالو ته مرجوبله اوښتې ده. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخت به دوام لري د عملیات تر څو چې د ګڼ شمیر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې دي او یا کب نشنې پکې شوي دي هغه بیرته لاس ته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا، ناوی او نادالی ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د ورزګان د والی ویاند وایي امنیتي ځواکونو د دې راوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان شانډ کړ. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل په دې راوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډ ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتې دوی درلود شند سو، د پلان له منځه ولاړی. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دې راوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له 40 ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تیرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په ارزګان کې د تازه تحولاتو په اړه دا څه ندی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. خبري اژانسونو د سرچینو په حواله ویلي پیښه پرون مازیګر د کلیسا د تړل کېدو پر وخت شوې ده. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې درې کسان ووژل. تر دې دوی اونۍ مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور شوولی و. د فرانسې ولسمشر دغه پیښې تروریستي بللې دي. زرګونه کسان پرون په مونتینیګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړ شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. متروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یو بله فاصله وساتي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر 15,000 ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي او تر 800 زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د روانې اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوی پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلان وروسته به چاته اجازه نه ورکول کېږي چې بې ضرورته له کوره ووزي. په بریتانیا کې شپږ 40,000 تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هر ورځ په دغه هیواد کې 40,000 نوي مثبتې پیښې ثبت کیږي. او د امریکا ځنګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغمل نیونکو وژغور. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون ناوخته وویل دغه امریکایي وګړی تیره سه شنبه د وسلوالو کسانو لخوا په نایجر کې یرغمل او نایجیریا ته اړول شوی و. د امریکا د دفاع وزارت وین جاناتن هوفمن وویل ژغورل شوی امریکایي وګړی خوندي او د دغه وزارت تر څارنې لاندې دی. هوفمن وایي د ژغورنې په عملیاتو کې کوم امریکایي پوځي ته زیان نه دی اوښتی.
د افغانستان د څولوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 1، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9، قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 11.
و بچیا او شپږ دقیقې شوې. د روان خبری مجلې په دوام کې اوري د بشري حقوقو د څار دلیل افغان ځواکونو د ملکی وګړو د مرجوب لو د مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي وای په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکی نایات او د کلیګو پوسټو د ټول منصبدارانو ډیر ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره پوسټینم دفاع کړی ده.
په غزنی کې قومي مشان او چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ګڼو شونځیو د جوړېدو مخنی ولې
دغه پروژو ارزښت له زر میلیون افغانیو څخه زیات وو.
د کونړ ځینې اوسیدونکي شکایت کوي
ځنګلم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لږه موږ د پاره نه یا
د یو نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په کار ده چې په خبرو کې شامل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزی پلاول خبرو سره سره په افغانستان کې نامنی ختمه شوې نه ده، بلکې تاوتریخواله لا ډیر شوی دی. له بلې خوا ملګرو ملتو ویلي د 2000 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیاوی خو دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي، لبلې خوا په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. دې موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالی پاتریشیا گاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کېږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندېښنه لري چې لیوی خو خبري زندې دلی او کومه نتیجه نه لري، لبلی خو د امنۍ او زیاتې دل هم د ملکیانو د کړاو زیاتې دو سبب شوي. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولې ایز جوړجاړي سبب شي سرګند ده. هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خوند د ټوب د خلکو د کړهو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لومړیتوب وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. شغلی خلیلزاد تیره سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي نه هیله یم چې د اورکم لپاره لژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلي د یو سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وار به د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې لپاره چې په قطر کې روانې مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې ښکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربند سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غوښتنې په باب په خپله تبصره کې ازادي راډیو ته پرون وویل تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخا وي، بیا هم هیله شته چې یوه نتیجه ترلاسه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي د روان 2000 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې 2111 ملکیان وژل سوي او 3022 تن نور اټپیان سوي دي. د کورونې چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤول وسلول طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملین بولي. د کورونې چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستو دوو میاشتو کې د وسلول طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جګړو او تاوتریخوالو د کمولو لپاره د بشري حقوقو د ټولنو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي. د تیرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د میوند او ژیړې ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوي دي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پنځمې ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي او وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي، خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ دعوی کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو دوو ورځو راهیسې د ارغنداب تر څنګ د کندهار پر میوند، ژړې او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریدونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 15 وسلوال طالبان او 2 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې د بې ځای سو کورنیو شمېر د مال تر سلو اوښتی چې د سرپناه په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله له ارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړه شوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسي.
په کندوز ولایت کې هم د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندوز د مرکز اړوند سیمو برسیره د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شیرشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندوز روان وضعیت ته توجه ونه کړي نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندوز امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه یې شنډ کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره پته ده، د کنډکې عنایت او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډیره ډیره مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده. د کندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم لکه څرنګه چې دوی همکاري او کومک زموږ سره راسره ده، په همداره خبره انشاءالله موږ د دوی کومک او همکاري او د اعلی جل عظمته په یاري انشاءالله کامیاب او موفق.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې یو جنگ ځپلی ولایت دی او هر ورځ د دې ولایت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او دې روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفي اغیزه کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي خو دوی نشي مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 15 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګند کړي. ډیپلوماټ خبرونه وایي پر پلټنې څلور کاله کار شوی او اوس آسترالیایي رسنیو لکه ای بی سی او د میلبورن ایج ورځپاڼې راپورونه خپره کړي. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې آسترالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي د آسترالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ای بی سی یا د آسترالیا نشراتي موسسې خبره کړه. ای بی سی ویلی چې د آسترالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په مهال په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خپرونې په یوه لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکي لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خپرونې منظور د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه دي. ایرو ایژیا ریویو خپرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ییزې حل لارې په اړه خبرې کوي نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ییز حل کې دوی هند او چین هم شاملوي، خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل داره چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنی ختیځ برخه نه دی او نه هم د منځنی ختیځ په پوله کې موقعیت لري. که ټول نوي نو نیمایي افغانستان په منځنی آسیا کې دی، نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنی آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د غزنی چارواکي وایي طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د شونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې یو سلو دیارلس شونځیو ته په دې ولایت کې ودانۍ جوړې شي، خو طالبان یې نه پرېږدي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې یو سلو دیارلس بابه د شونځیو ودانۍ او آتش پیته بابه د شونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجیری قومي مشران، مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلېږلې، خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وایي دا ټولې ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شیه. د د خبره چې د غیر پښتنو سیمو له شونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري، هلته نوی ودانۍ دي چې د شونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلډیر لس مکاتب او آتش پیته ملحقات. ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کیږي چې یا هاته ده، یا څلور اضافي سیمفونو اړتیا ده په مکتب کې، یا څا ده، یا هم بروزونه یا تشنابونه. په دې څلور شیانې ملحقات د ټول په نظر کې نیول شوي وو. دغو پروژو ارزښت له زر میلیونه افغانیو څخه زیات و. یعنی صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده، دلته به تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه شونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي تر څو نظارت وکړي. که اړتیاوې طالبان دې هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې یو سل یوولس بابه شونځی تعمیرونه لري، خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ شونځی تعمیر نه لري. همدا حالت یې د پاتې نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازولۍ دفتر یونما د پایشتي سولې لپاره د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بولی. یونما په یو اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګرو ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت د مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعین دي دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس راپور کې.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او مانادار ګډون ټینګار کوي. یونما د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د 200 سفیرانو له ډلې څخه پاستازدو ویل چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 موردو ملکی تلفات څخه څو باندې څلور یې ښځې او ماشومان جوړوي. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لخکې لخوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناټو د چارواکي وایي چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله ده. ناټو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د حکومتي مشرانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په تیرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یوه زیاته برخه ونیول شوې او لرګي له دې ولایته استل شوې دي. له کونړه روح الله انوري نور حال درکوي.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکی مولوی عبدالعزیز وای خپل یو کونړی ته د خپل سیمې لرګیو د یوې کړکۍ د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره به هیڅ بندیز نشته. هغه ویل کونړ د لرګیو د استلو پاړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه اخستل کیږي.
رئیس جمهور د لزر یا د 5000 فرمان صادر کړي چې 10000 سلوي 1000 لرګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته ویل چې د کونړ څخه د هغو لرګیو د لیکد بهیر نه دی درېدلې چې زیات دي او د ځنګلونو د منځتللو سبب کیږي.
زمونږ په اصطلاح باندې ځنګل هم د حفاظت هم کوي او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو مشکلاتونه راځو. والی صاحب ته ودرېږه، قومندان صاحب لمنه ته، ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لرګیو کې دي قاچاق شوی وي چې د ولسمشر د فرمان لمخې کابل ته انتقال شوی دي. د کونړ امنیه قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو لپاره کوم بندیز نشته.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پیژندل شوی برتانوي فلمی لوبغاړی شان کانري د نوي کلونو په عمر پرون شنبه سا ورکړه. دی د جیمز بان لړۍ په جاسوسي داستاني فلمونو کې د رول لوبولو له کبله هم خورا مشهور و. شن کانري یوه د آسکر، درې د ګولډن ګلوبس او دوه د پافتا ایوارډونه یا جایزې ګټلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هالیوډ پیژندل سوی فلمی ستوري شان کانري چې په اصل کې د بریتانیا د سکاتلند وو، تر ډیره د جیمز بانډ په نوم په جاسوسي داستاني فلمونو کې د خپل رول له کبله ډیر مشهور وو. هغه په 1913 میلادي کال د نړۍ ته سترګې پرانستې وې او د بریتانیا د ایدنبرګ ښار په نیستمن میشتو سیمو کې لوی سوی وو چې پرون شنبه یې د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د سکاتلند صدر اعظم نیکولا سترجن ویل چې د خبر خوشینه کړې ده. د هغې په خبره د بریتانیا ملت د خپل یو محبوب اولاد د مرګ په ویر ویرجن دی. شان کاندری له زلمیتوبه د اندامونو ښکلا سپورټ ته مخه کړه او دې سپورټ ورسره مرسته وکړه چې د سینما د هنر نړۍ ته لاره پیدا کړي. شان کاندری چې په خپل واقعي ژوند کې د شیدو پلورونکي او د ژغورونکي لامبوزن په توګه کار کړی و، د خپلو هڅو په نتیجه کې وتوانید چې د سینما د نړۍ په یوه لوی ستوري بدل سي. فلمی ستوري شان کاندری په 1988 کال په نه لمس کیدونکي فلم کې د یوه آیرلندي پولیس د رول لوبولو له کبله تر ټولو د غوره نارینه لوبغاړي په توګه د اوسکار جایزه واخیسته. هغه په 2013 کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو محبوب بریتانوي لوبغاړی وبلل سو. هغه په ځینو فلمونو کې هم شوځلید، لکه د سرو اکتوبر لپاره ښکار، انډیانا جونز، وروستۍ صلیبي جګړه او ګارا یا دیراک. خوشان کاندری به د جیمز بانډ 007 و جاسوس فلمونو کې د رول لوبولو له کبله تل د خلکو په یادونو کې ژوندی وي. شان کاندری د جیمز بانډ د 007 و جاسوس په او فلمونو کې کار وکړ چې د سینما د هنر زیات منتقدان دغه فلمونو کې د هغه رول د بریتانوي لیکوال یان فلیمنګ د داستان د اتل جیمز بان واقعي تصویر ګڼي. شان کاندری چې په 2000 کال کې د بریتانیا د ملکې لخوا د شاهسوار یا نایټ لقب هم ګټلی و، په هنري برخه کې د 100 لسیزو فعالیت پر مهال یوه د اوسکار، درې د ګولډن ګلوب او دوی د بافتا جایزې ګټلې وې.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري. دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژړۍ او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د اروزګان د والي وایند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړ. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. زرګونه کسان پرون په مونتینګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړه شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شوي وو. او په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي.
دا ژوند رنگونه.
حتی که رحمان خوشحالیم پا کابل که وسیگم زبالا یو دفترم دارم پیغی کم زیاد راخ کار کن.
کم کارونه کبه؟
زب دی یو پیس بخش که انجینرم یم پیغی بخش کم کار کن، خونور پا خبال شعر و شعری کم زیاد راخ کار کن، لیکنیم کم لنده لنده.
یو پیس خدر باندی لگی که شعر؟
ولا د یو پی اس کډر توه ما غمه دی خپل دی ضرورت لپاره شعر او شاعری می دمه د ژوند لپاره.
ولی دومره مهم نر تخکاری
زکه چې ژوند شعر غس انسان یې غوږی ته وړي چې انسان ذهن باید دی غوږی ته لاړ شي او انسان باید په خپل ذهن باندې مزل وکي غوږی ته لاړ شي. او ژوند ډیر سخت مرحله لري چې هغه مرحله باید ته شعر په ژبه باندې زکه چې انسان اس کول ځین نشان وي هغه مجبور دی شعر په باندې ولي کې او ځان سره وساتي.
خپل د کوم شعر لیکلای وي یو شعر چې ډیر دی خوخ وي کلنډي راته وای.
شعر داسې نمونه خو په ذهن کې نه راسره پاتې. سپین شعرونه مازه زیاتره دي اوس په ذهن کې دومره نه راسره
یو هم نشته.
ذهن کې به راسره یو هم نه وي ځکه چې په موبایل کې راسره موبایل نه پاتې.
نو ته چې کار کوې چې دا نور فعالیتونه کوې ژوند دې ښه روان دی؟
ولا بس ژوند د مشکلات لري خو بیا هم گزاره په دې حال ځکه چې د وطن د حالاتو کې دغه باندې شکر.
تا مخ کې وویل چې د یو پیس کاروبار کوي، هغه کار چې کوي لاغو سر د ژوند جوړ دی، یعنی هغه کار سبب شوی دی چې اتا ټک ټک پیوشي؟
هو شکر ځکه چې دغه باندې موږ شپه ورځ ورته کړې دغه تر په حلاله روزي پیدا کوو ژوند مخته وړو.
بس خوشاله اوسئ رمنه.
مننه.
و سم په تلو تلو کې ستاسو سره رسیدلی پیغامونه عمر لکنر کنر ولایت په مانوګي ولسوالی کې ځنګل اور اخیستی له دولت نه مغوښتنه داره چې د اور په مړ کولو کې مرسته وکوي. اجمل مسعودزی لیکلی دی په ټول افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي، خو په پکتیا کې بیخي ډېرې شوې دي چې دا تر ټولو خطرناکه جګړه ده. ضیاءالحق ذاکري د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي ولس په ډېر بد حالت کې دی. جانان اسلام پال د کندهار له ولایت لیکي طالبانو د خدای روی ته وګوري نور جنگ بس دی. بل اردن کې جعفری لیکلی دا جنگونه او د ژمي یخنی افغانان توانی کړی دي. عنایت له زابل نه لیکلی وای په سړه هوا کې د خلکو بې ځای کېدل ډېر ستونزمن کار دی. له دې سره زموږ دا خبری مجله پای ته رسیږي، خو دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي. نعیمی صاحب مهرباني.
تشکر سروان.